د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخ درته هر کله وایم. په دې غړې کې له نهو څخه تر لسو بجو پورې بیلابیل رپورټونه درته لرو. په دې کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د ټولګوندیز کانفرنس راغوښتی په توانایي یا انرژۍ باندې، او په جلوزو کیمپ کې د یو کس پروژنه د مظاهرو ګواښ شوی دی. همداراز په افغانستان کې ملګري ملتونه وایي چې د ولسي وګړو د وژنو شمیره د تیر کال په نسبت کمه شوې ده. دا ټول درته لرو، خو اول له ګولایت څخه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت نن د توانایي په بحران ټول ګوندیز کانفرنس کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر سلاودین رباني پاکستان ته خپل سفر ځنډولې دی، او ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د روان کال په شپږو میاشتو کې د ولسي وګړو وژنه کمه شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا واکمن نشتل ګوند لخوا د توانایي په بحران نن ټول ګوندیز کانفرنس په پیښور کې کیږي. دا صوبای حکومت چارواکي وای په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د نشوالي مسله کړکېچنه شوې ده، او په دې قابو موندلو لپاره ټول ګوندونو سره خبرې طریقه ولغواړي. چارواکي وای په ټول ګوندیز کانفرنس کې د برېښنا د نشوالي سره سره د بجلی د خالص ګټې په اړه به وفاقي حکومت سره خبرې وکړي. له دې وړاندې د نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک ویلي وو چې د برېښنا د نشوالي په اړه د دوی حکومت اخري هدف پورې تللی شي. ملخوا د خیبر پښتونخوا مخالف ډلو مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامی، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی او تحریک انصاف په کانفرنس کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر سلاودین ربانی د تیر چهارشنبه په ورځ پاکستان ته خپل سفر ځنډولی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویان زرتشت شمس پاکستان ته د ښاغلي ربانی سفر د ځنډیدو خبر تایید کړی، خو د دې وجوهات یې نه دي څرګند کړي. چارواکي وایي ټاکل شوی و چې ښاغلي ربانی به د پاکستان فوزي او ولسی چارواکو سره ویني چې طالبانو سره خبرو اترو کې مرستې ترلاسه کړي. دا تم څرګندېده چې ښاغلي ربانی به د طالبانو یو مهم قومندان د ملا عبدل غنی برادر د خوشی کولو غوښتنه کوله، کوم چې د افغانانو په نظر په روغی جوړی بهیر کې مرستې کولی شي. ښاغلي ربانی ته د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د تیر جولای په میاشت کې د هیواد ته د سفر بلنه ورکړې وه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یوناما په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي وګړو د وژنې شمیره د تیر کال د هم دومره مودې په نسبت کمه ده. په رپورت کې راغلي چې د 80% عامو خلکو د وژنې ذمهوار د حکومت ضد وسلوالې ډلې دي. پرون خپور شوی دې رپورت په اړه کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هیسم خبرالانو ته ویل
یوناما د ملکی کسانو د ساتنې په برخه کې کار کوي، او تمرکز یې هم پر عادي افغانانو، ښځې، ماشومان او نارینه و دی چې د جګړې د کلونو له ناسمو حالاتو سره مخامخ دي. 3,900 تنه چې په تیرو شپږو میاشتو کې مړه او یا ټپیان شوي همدا عادي افغانان پکې شامل دي. د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکی تلفات په 315 کم شوي دي.
رپورت کې راغلی چې د جنوري له لومړۍ بیا د جون تر 10 پورې د اخوډه په پیښو کې 1,550 کسان وژل شوي او 1,550 ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د دې وژنو ډېره برخه د چاودونکو موادو له امله رامنځته شوي. له تېرو څو کلونو راهیسې یوناما په افغانستان کې په وسلواله نښته کې د ولسي وګړو خوندیتوب په باب کې کلنری رپورت خپروي. د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال عنایت الله نظری د دې وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. په کابل کې د وزیرانو شورا لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې سارنپوه عنایت الله نظری به د ولسمشر حامد کرزی د حکم له مخې تر هغې سرپرست وزیر وي سوچې دې وزارت ته نوی وزیر وټاکل شي. د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د تیر خالی په ورځ د ولسی جرګې لخوا عدم اعتماد وشو، او د سرپرست وزیر له دندې څخه یې هم استعفا ورکړه. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اوري. په تاتارستان کې یو اسلامي مذهبي ډلې لک تر لګه سلور غړي رسمن له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوې دي. ویل کېږي چې دغه ډلې تر ځمکې لاندې کوچنیو خونو کې لزګونو ماشومان له توتخي له مناسبې هوا پرته نږدې 1 لسیزه ساتلي وو. دا راپورونه له مخې د دغه ډلې مشر 83 کلن فیض الرحمن ستاروف په ظلم کولو تورن شوی دی. چارواکي دستاروف له کور تر ځمکې لاندې په اتو پوړونو کې شاوخوا اویا تنه چې ویش ماشومان او اته دیش لویان دي موندلې دي. له بهره ظاهره دا یو درې پوړیزه ودانۍ ښکاري چې په سر یو مینار ولاړ دی او د میاشتې یو نری نشان هم پرې زیږیږي. یو شمېر ماشومان تر ځمکې لاندې کوچنیو خونو کې د سترګې غړولي او پر ژوند یې تر اوسه د ورځې رڼا نه ده لیدلې. په دوی کې تر ټولو کمه عمره یو اتلس میاشتنی ماشوم ده او د زیات عمر یو ولس کلنه امیدواره جلی ده. د ایران د بارونو چارو وزیر علی اکبر صالحی وای د شام د یاغیانو لخوا تختول شوی اته سلویختنه ایرانیان چې کې ځینې د سپاهي سپاسداران انقلاب غړي او فوجیان دي. د ایران خبری ایجنس د صالحی لخولی ویلی دا پخوانی فوجیان په دمشق کې په دینی مراسمو بوختو چې د شنبه په ورځ وتختول شو. صالحی دا خبرې له ترکی څخه د راستنېدو پر مهال وکړې. د له ترکی چارواکو څخه د ایرانی وګړو په خلاصولو کې مرسته وغوښته. په عین حال کې د شام یاغیانو چې د بشار الاسد د ځواکونو پر ضد په حلب خار کې جنګیږي وای د دې ستر خار په یو گاوند کې خپل سنگرونه پریخي او د چهارشنبه په سهار د دې خار صلاح الدین گاوند ته چې د یاغیانو تر واک لاندې وو حکومتي ټانکونه ننوتې دي. د شام حکومت هم ویلي چې د بشار الاسد ځواکونو دا مهال په صلاح الدین گاوند باندې واکمن دي. سرونکو وای په حلب خار باندې د فوجیانو د ډزو له عمله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. دا د مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د نهسته خبرونه په لړ کې وړمبي ګړی سلام پختونخوا وري او خبرونه تاسو له ګلایاس خلګ مخ کې واردل په دې ګړی کې درته دغه ریپورتونه لرو. نن په خیبر پختونخوا کې ټول ګوندیز کانفرنس کېږي او د توانۍ په بحران به خبرې کېږي. د افغانستان د سولې د علي شورا پلاوی اسلام آباد ته خپل سفر ځنډولی دی. افغانستان کې ملګري ملتونه وایي د تیر کال په نسبت د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله 15% کمه شوې ده.
درې زره نه نوي تنه چې په تیرو شپږو میاشتو کې مړه او یا ټپیان شوي همدا عادي افغانان پکې شامل دي.
د فاټا سټوډنټس فیډریشن غړي وایي په قبایلو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره هلته سفر نه کوي.
موږ غوښتل چې دلته یو داسې سلسله شروع کړو چې واپس هغه تعلیمي فضا بحال کړو چې دغه سره کوم خلک د اپریشن په وجه باندې وروسته پاتې شوي دي. هغه واپس خپل تعلیم جاري وساتي او د خپلې خاورې د ملک لپاره په ترقۍ کې په خوشحالۍ کې اهم کردار ادا کړي.
د دې ترڅنګ درته نور ډېر رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ټولګوندیز کانفرنس د دې لپاره راغوښته چې په صوبه کې د انرژي یا توانۍ په بحران باندې خبرې وکړي. په دې اړه باندې زموږ همکار خالد خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی او هغه سره به خبرې کوو معلومات به ته اخلو. خالد خان ستړی مشه او اوریدونکو ته نور تفصیل وایي.
خوارمشه ډېره مهمه بشیر. بالکل همدغه ټولګوندیز غونډه چې د عوامي نېشنل پارټۍ له اړه نن رابلل شوې ده په پېښور وزیراعلی هاوس کې به نن درې بجې پیل کېږي. په دې کې کوم پښتون ملتپاله ګوندونه چې دي هغه عوامي نېشنل پارټۍ ده، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، دغه شان نېشنل پارټۍ او بیا ورسره نورې وړې وړې پارټۍ په کې ګډون کوي. خو بیا کومې او دا مخابندونو پاکیزی گندونو چی دی پاگی کی پاکستان مسلم لیگ نواز دی دیو سر جماعت اسلامی دا جمعیت علماء اسلام فلرامان دلا او دا غشان دا پاکستان پیپل پارٹی شیرپور دلا او بیا دا شنل الحق گروپ او تحریک انصاف او دی میٹنگ یا دی غونډه انکار کړی دی، هغوی په دې کې ګډون نه کوي. خو بیا هم د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مختار حسین هم دا خبره تکرار کړې ده، او د عوامي مشل ګوند صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خاطر هم دا ویلي دي چې دغه ټولګوندیز کانفرنس په صوبه کې چې کوم د بلیې نشوالي شخړه ده یا دا لوډشیډن چې کېږي دا د دغې مسلې لپاره رابلل شوې ده، او په کار ده چې ټول ګوندونو پکې ګډون کړی وي، ځکه چې دا خو نه د حکومت ستونزه ده او نه د یو سیاسي ګوند ستونزه ده، او په کار ده چې ټول په دغه کې کښېني او یو مشترکه یو الهي عمل جوړ کړي، یو تګلاره جوړ کړي. نو دا به نن پته لګي درې بجې به دغه غونډه پیل کېږي، او بیا د میاشتې ارسین څنګه چې ما ویل د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر له هغه نه یو خبري غونډه کې دغه پوښتنه شوې وه چې تاسو به څه حکمت عملي وي که تاسو د مرکز نه دغه غوښتنه وکړه چې یاره دلته دې دغه لوډشیډن یا د بجلی نشوالی چې دی دا ستونزه دې حل کړی شي، یا د خیبر پښتونخوا چې د بجلی محکمې ته یا وفاقي حکومت ته کومې پیسې پاتې دي دغه باندې به هم خبره کېږي چې په دغه که دا وفات تاسو سره ونه منله نو بیا به تاسو څه لار اختیاروي. نو هغه په دې په جواب کې ویلو چې مونږ به انتهایي قدم اوچتو، او هغې کې د هغې د ګوند کوم وزیران چې دي په وفات کې د هغې استعفاګانې هم ورکول شي، او بیا په دویم قدم کې دي د صوبایي حکومت دلته هم استعفا ورکول شي. نو دا به نن پته لګي، او بیا نن په دې غونډه کې به په دې ټولګوندیز غونډه کې به د بجلی کوم ماهرین چې دي کوم د هغې کوم مشران چې دي هغوی به دا ګوندونو ته بریفینګ ورکړي چې یاره څه وجه ده چې په دې صوبه کې د ټولو نه زیاته بجلی پیدا کېږي، او بیا لوډشیډنګ هم زیات کېږي. زه به تاسو دا وایم چې د بجلی دغه لوډشیډنګ د بجلی دغه نشوالي روزي په میاشت کې زیات شوي دي، او ډېر زیات خلکو سره ستونزې دي. نو ځکه د عوامي مشل ګوند مشرانو دغه ضرورت محسوس کړو چې په دغه مسله باندې دغه ټولګوندیز کانفرنس راوبلوي. د دې نتیجه د دې بریفینګ کې دي دا به نن ورکول شي.
خالد، تاسو خو دا خبره وکړله چې د وفاقي حکومت سره کېدای شي دوی خبرې به کوي چې څنګه انرژي ترلاسه کړي، ځکه چې بجلی په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي. نو که چیرته دغه د انتهایی قدم په اړه باندې چارواکي څه وایي یا مخالف ګوندونه څه وایي چې حکومت د دې وس لري چې رښتیا هم خلکو ته بجلی ورکړي او فراهمي کړي ته؟
بشیر که وګورو، نو بیا د بجلی دغه کوم ضرورت چې دی په ټول هیواد پاکستان کې نن سبا چې دی هغه 18,000 میګاواټه دی. بیا کمی چې نن پیدا کېږي چې کوم هغه 12,000 میګاواټه، تقریبا 6,000 میګاواټه د بجلی کمی دی. خو بیا د خیبر پښتونخوا د بجلی کوم لکه څنګه تاسو هم خبرو کا د ټولو نه زیاته بجلی هم په دې صوبه کې پیدا کېږي، د توربیلی نه، د ورسک نه، او دغشان د ملکن نه. خو بیا که وګورو د بجلی دغه لوډشیډنګ د ټولو نورو صوبو په نسبت دلته زیات کېږي، او د عوامي مشل ګوند مشران دغه دریځ لري چې د دې 200 میګاواټه ضرورت دی، خو دوی له دا 1500 میګاواټه ورکول شي. نو که دوی دغه غوښتنه کوي که دوی دا کومه لکه خپل ضرورت چې کوم دی که دغه بجلی هم ورکړل شوه، نو دلته به د بجلی د لوډشیډنګ ضرورت نه راځي، او که ضرورت راځي نو هغه به صرف 2 د بجلی لوډشیډنګ دی. بلخوا د څنګه چې تاسو خبر وکړه د مخالفو ګوندونو مشران دغه دریځ کوي چې یاره دغه د بجلی لوډشیډنګ دغه د بجلی نشوالي خو د تېر 3 کالو راسې و. نو دوی عوامي مشل ګوند ته ضرورت والی والو په کار چې دوی په حکومت باندې دغه دباو اچولو، په وفاقي حکومت یې دغه دباو اچولو، ځکه چې دوی په وفاقي حکومت کښې دي، دلته ورسره هم ملګري دي. نو دا په کار دا وه چې 4 کاله وړاندې دغه ګوندیز دغه ټولګوندیز غونډه کړې وه، اوس هغوی دا وایي چې د دوی حکومت په ختمېدو وي، نو دوی د عوامو دغه حاصلولو دپاره دغه شان غونډې کوي، او هغوی په دې کښې شرکت نه کوي.
یو بله موضوع باندې هم را سره خبرې وکړه، هغه د په جلوزو کیمپ کې د یو کس په وژنه باندې مظاهرو ګواښ شوی دی، او په دې اړه باندې دغه د بې کوره شوي خلک چې د مختلفو ځینو اکثره کې د باجوړ دي، دوی خلک څه وایي؟ دا ولې دا کار شوی و؟ دا چا وژلی و دا کس؟ او بیا دوی څه وایي؟ اوس څه وایي؟
بالکل زه دا سر د نوخاز جنوزو کیم کې ولاړې ما هلته دغه ظاهرین راشوي دي او زیاتر پکې د خیبر جنسې باړه تحصیل سره تعلق لرونکي دي هغې څنګه تاسو خبر وکړه دغه خبره پرون مونږ په مشال ریډیو باندې هم خپره کړې وه او هغه داسې دغه شي وو چې کله د امدادي څوکې تقسیمېدي نو خلکو غلب الغوط الغوجو کو په دغه کې بیا ډزې شوې په دغه ډزو کې د کمبرخین کام سره یو ځوان اسلمګل نومېږي هغه په دغه ډزو باندې ولګېدو هغه خو مړ شو سمدستي مړ شو خو بیا د جنوزو کیم چارواکي نورکبر افریدي مشال ویډیو ته ویلي وو چې په دغه الغو کې په منډو تللو کې بیا یو زنانه هم د خلکو د خپې لاندې راغله او هغه سخته جوبل شوه چې بیا رستو په حق ورسېده نو نن د دغه پیښې په خلاف د جنوزو کوم مشران چې دي د شورا او بیا دغه ځینې سیاسي ګوندونه هم دغلته راغلي دي د تحریک انصاف مشران دي پکې د جماعت اسلامي مشران دي پکې او هغوی په دغه باندې احتجاج کوي چې ولې یو طرف ته خو د خیبر جنسې او دغه د باجوړ د مومند جنسې د فوجي عملیاتو په وجه بې پوره شوي دي د جنوزو په دغه میدان باندې په سخت ګرمۍ کې جون تېروي او بل طرف ته چې کله دي خوراک یا نه یا غیر خوراکي مواد چې دي ترلاسه کوي نو د سیکیورټي چارواکو له اړخه یا د انتظامي اړخه په دې باندې دغه ظلمونه کېږي او دغه ډزې چې کمې شوي دي نو په هغې دغه مطالبه ده چا چې ډزې کړي دي هغه کسان دې ونیول شي دغه د سیکیورټي چارواکي دي او دوی دا هم مطالبه کوي چې کوم ان جی او د طرف نه د حکم ورکړ شو چې په مظاهرینو له ډزې وکړي په هغې باندې د هغې خلاف دې هم قدمونه پورته کړی شي او دغه شان دوی ته دې د امن تسلي ورکړی شي چې دوی خپلو کورونو ته واپس لاړ شي دغه مظاهره دغلته اوس په پیل کېږي.
ښه ډېره مننه ډېره مهرباني خالد خان اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري او له نوخار څخه زمونږ خبريال خالد خان را سره وو تاسو ته معلومات درکو.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو اوس هم اسلام آباد ته ورځو. د پاکستان صدر آصف علي زرداري متعلقه ادارو ته حکم ورکړی چې په کالجونو او پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره د 2% کوټې په اړه د عمل درآمد وکړل شي. په دې اړه د خپل همکار سراج ظهیر سره خبرې کوو. سراج ظهیر ستړی مشي او اوریدونکو ته دغه ووایي چې آصف زرداري دا خبرې کله وکړي.
ډیر مننه بشیر غواخو. دا خو د فاټه د ولز لپاره ډیره خوشحالي خبره ده چې صدر آصف علي زرداري 13 شپه د دې هدایت ورکو چې کوم د پاکستان یونیورسيان دي کوم کالجونه دي پاره کې میډیکل هم دي پاره کې انجینیرینګ پوهنتونونه هم دي نو پاره کې چې کوم د فاټه د سټوډنټانو ته طالب علمانو لپاره 40% کوټه ده داغه د زیاتول هدایت کړي دي متعلقه ادارو ته چې په دې باندې زر تر زر عمل وکړي شي. دا بشیرګوخ د 1903 دا کوټي چې کومې د پاکستان د حکومت لخوا د فاټه سلطان د ورکړې شوې په کالجونو کې د فاټه دولت د غوښتنه و چې دوه موده ډیر شوه د فاټه آبادیم سي واښوانو باید چې دغه کوټه هم سي واکړي. نو په دې باندې پرون صدر آصف علي زرداري د دې منځوي ورکړه او دا منځوري په داسې وخت کې ورکړه کله چې دې خلکو غوښتنه کوله. نو پرون چې کله د سنیټر عباس افریدی چې کله د صدر آصف علي زرداري سره ملاقات وکړو په ملاقات کې ورته دغه هم په ګوته کړل. نو په دې باندې صدر آصف علي زرداري وی چې د موجوده حکومت خو دا ترجیح ده چې د فاټه ولست دې زیات نه زیات فایده ورکړي شي د هغې د ترقۍ لپاره په ترجیحي بنیادونو باندې کارونه روان دي او دغه شان اصلاحات هم شوي دي. نو دوی وایي چې زموږ د حکومت دا دغه مهم دی چې موږ به د فاټه ولست هر قسمه د ترقۍ لپاره د هغوی د خوشحالۍ لپاره ګامونه پورته کوو. نو اوس چې د دې نه وروسته به د فاټه د ولست چې کومه ده غوښتنه وه دا به ترسره شي او د 40% کوټه چې کومه ده په مختلفو کالجونو کې هغه به زیاته کړی شي. دغه شان د بشیر ګواښ دغلته چې په فاټه کې کوم استادانو په پرایمري سکولونو کې یا په هایر سکولونو کې په عرضي بنیادونو باندې نو د هغې لپاره هم صدر آصف علي زرداري دا حکم ورکړو چې هغه دې مستقل شي ځکه چې هغوی ته ډېرې غټې ستونزې وي هغوی په تعلیمي کله تعلیم به ماشومان ته ورکول نو پاغي کې برغې د خپل مستقبل د غره پر ډیر غټ سوچو نو هغه شان دې به تعلیم نشو ورکول نو دا هم یو ډیر ښه ګام دی او دا د فاټه دولت لپاره د خوشحالي وړ خبره ده.
خیر ډیر مننه سره زیر ستاسو د معلوماتو نو اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او اسلام آباد مو زموږ همکار سره زهیر اوریدو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاوکم یو لسو بجو پلوشا پپاوکم دوو بجو د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دوو بجو د مشال ترڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو پښتانه پنړی کې په اتویش منټه کم سلورو بجو روښانه مستقبل په پاوکم سلورو بجو د سندرو امیل په اتویش منټه کم پنځو بجو.
اوس هم یو رپورټ ته ځو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی اسلام آباد ته خپل سفر ځنډولې. د دې شورا یو غړی وایي چې تر هغه پاکستان ته سفر نه کوي چې د سفر د نتیجو په اړه یې ډاډ نه وي ترلاسه کړی. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه اغلته لاړ شي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی پاکستان ته خپل سفر فسخ کړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ولسی جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد ول چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویندوی زردشت شمس هم د افغان پلاوي د سفر ځنډیدل تایید کړل، خو یې نه ویل چې د دې پلاوي سفر ولې ځنډیدلی دی. د سولې د عالي شورا غړي مولوي شهزاده شاهد چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازیتوب هم کوي، اسلام آباد ته د دې پلاوي د سفر د لغوه کېدو د علت په اړه وویل.
شاید زندیدو عامل ادای چې منګ هم دا ارزیابي وکړو چې منګ د سفر راولنی بچی منګ په دې مطمئن شو چې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د مشر او د اعضاو سفر څومره موثر دی، څومره مفید دی.
صلاح الدین ربانی ته د جولای په میاشت کې د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف د کابل د سفر په محل بلنه ورکړې و چې اسلام آباد ته ورشي. ټاکل شوی و چې صلاح الدین ربانی د سولې د عالی شورا د پلاوی په مشرۍ په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره وویني او له هغوی وغواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. دغه راز ویل شوی و چې ښاغلی ربانی به له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړي چې ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. ملا عبدالغنی برادر چې د ملا عمر مرستیالو څه باندې دوه کاله پخوا په کراچۍ کې ونیول شو چې لا هم په پاکستان کې بندي دی. افغان چارواکي وایي چې پاکستان نوموړی د دې لپاره ونیو چې غوښتل یې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. ځینې افغان چارواکي او د سولې د عالي شورا غړي باور لري چې که ملا برادر خوشی شو شاید د سولې په پروسه کې مرسته وکړي شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې اوریدونکو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدومره وخت په پرتله د ولسی وګړو د وژنو شمیره 15% کم شوې ده. یوناما په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د 2012 کال له شروع څخه د جون د میاشتې تر اخره پورې افغانستان کې څه باندې 3000 تنه ملکی وګړي مړه او ټپین شوی دي چې په وینا یې د 80% ځاني زیانونو ذمہوار وسلوال طالبان دي. له کابل په نسیم شفق رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال ساره ردی چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو له کمیدو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې لا هم په دې هیواد کې ملکی وګړي خوندي نه دي. نیکولاس حسام د ملکی تلفاتو په اړه د یو تازه راپور د خبرولو پر مهال په کابل کې خبريالانو ته وویل کاتسه هم د تیر کال د لومړۍ نیمایي په پرتله د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې ملکی تلفات په 315 په دې هیواد کې کم شوي، خو د په خبره د یو ملکی کس وژنه یا ټپی کېدنه هم لویه خبره ده.
دی وایي یونما د ملکی کسانو د ساتنې په برخه کې کار کوي او تمرکز یې هم پر عادي افغانانو، ښځې، ماشومان او نارینه و دی چې د جګړې د کلونو له ناسمو حالاتو سره مخامخ دي. 3,900 تنه چې په تیرو شپږو میاشتو کې مړه او یا ټپیان شوي همدا عادي افغانان پکې شامل دي. د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکی تلفات په 315 کم شوي دي. په عین حال کې د یونما د بشر د حقوقو د څانګې مسؤل جیمس رودی هیور وویل چې د 3,900 تنو له ډلې څخه 1,115 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 1,945 تنه نور ټپیان شوي دي. د ده په خبره د دې مرګ ژوبلې 30% ښځې او ماشومان جوړوي، یعنې 915 تنه ښځې او ماشومان د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې مړه او ټپیان شوي دي. هغه وویل چې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او نورو ملکي وګړو پر وړاندې لوی ګواښ بلل کیږي.
Improvised explosive devices remain the biggest threat to Afghan.
دای وای زای پر زای شبی چاودیدون کی مواد د یو لوی ګواخ پاتوګه د خزو ماشومان او نارینه و فروډاندې په 2012 میلادي کال کې دی. د ټولو ملکی تلفاتو 30% همدا چاودنی جوړوي، په دې معنی چې د 322 ملکی وګړو د وژل کېدو او د 609 هاتیا د ټپی کېدو لامل ګرځیدلی دی. کچیر زنوجون کی او پیچلی حمله هم پکې شامل شي، د ټولو تلفاتو 35% کې جوړوي. د هوایی حملو تر سره کېدل هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو یو لامل بلل شوی دی. خاغلی جیمز زیاته کړه چې د دې ملکی مرګ ژوبلې د 80% مسؤل چې 802 تنه وژل شوي او 1,593 ټپیان په برکې نیسي وسلوال طالبان ګڼل شوي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د دې تازه راپور د خبرېدو په اړه څه نه دی ویلي. په دې تازه خپور شوي راپور کې د 115 تنو د وژنې او د 131 تنو د ټپي کېدو مسؤل حکومت پلوه ځواکونه بلل شوي، خو د 10% ملکی تلفاتو مسؤل هیڅ یوه ډله یا څوک نه دی بلل شوی.
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځوان خبريالې حسیبې شهید په نوم د فلوشپ پروګرام پیلوي. دا فلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالان شي. د دې فلوشپ لپاره هر خپل یو ځوانه میرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابیږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فلوشپ په پای کې د 2 هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نورې تجربې ترلاسه کړي. د دې فلوشپ د غوړه کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسیبه شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو لپاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهمه لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 1500 کلمو زیاته نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
اوریدونکو د دغه فیلوشپ خبرتیا په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم شته. تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې دغه خبر دغه خبرتیا وګورئ او کوم شرایط چې په دې کې وړاندې شوي دي. اوس چې تاسو احمد تکل وویل دغه شرایط هلته په لیکلي بڼه باندې هم شته، تاسو کولی شئ ځان ته پرنټ کړئ او د هغې مطابق خپل درخواست یا اپلیکیشن چې دی هغه جمع کړئ د مشال ریډیو یا د ازادۍ ریډیو سره. د خبرونې نیمه تر رسیدلې راځي له ګولایا ځا د خبرونو سره ټکی وورو.
دا خبر پښتونخوا حکومت د تاوانۍ په بحران نن ټول ګوندیز کانفرنس کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني پاکستان ته خپل سفر ځنډولې دی. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د روان 2012 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي وګړو وژنه کمه شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال عنایت الله نظري د دې وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. په تاتارستان کې یو اسلامي ډل یو اسلامي مذهبي ډلې لږ تر لږه څلور غړي رسمن له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. او د ایران د بارونو چارو وزیر علي اکبر صالحي وای د شام د یغنو لخوا تختول شوی اتصال بیختنه ایرانیانو کې ځینی د سپاهه پاسداران انقلاب غړي او فوجیان دي.
ګولای زرتا د خبرونو سرټکی ویل اوریدونکو له رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو کتنه اورو.
چنګ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې اقتصادي رابطه کمیټې له طرفه د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه د 15 ورځو په ځای هفتهوار کولو منظوري ورکړه، نو په دې کې صحیح حکمت عملي ده چې اوسه پورې لا د دې وضاحت مخې ته نه دی راغلی. اداري مخ کلی کې چې چرته پورې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اوچتوالی او کموالی دی، نو دا څه نوې خبره نه ده او نه پاکستان د دې نه متاثره واحده ملک دی. اکثره ملکونه په عالمي منډۍ کې د تین نرخونو په مطابق په سرکاري ټیکسونو کې کمی بشي کولو نه پس د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه مستحکم ساتي. اداري وړاندې لیکي چې دا یو افسوسناک حقیقت دی چې د سیاسي ګوندونو له اړخه د ملک د عام کس ژوند ښه کولو لپاره داوی خو کیږي، خو اقتصادي معاملات ښه کولو، کر کروندې، پیداوار او کاروبار کې اضافه کولو باندې توجه نه ورکړی کیږي چې له وجې معیشت د بحران طرف ته روان محسوسیږي. د اداري وینا ده چې ټول ټاکنې رانیزدې شوې نو ښه به وي چې ملکي معیشت ښه کولو لپاره دي داسې متفقه اقتصادي پالیسي جوړ کړی شي چې پاغې نه صرف را روان حکومت بلکې شل یا 15 کالو په دوران کې چې کوم حکومتونه را روان دي په سختۍ دي عمل وکړي شي او په دې لړ کې دي ټول سیاسي ګوندونه د ماهرینو مدد ترلاسه کړي او یو ښه حکمت عملي دي جوړ کړي شي. ورسپانه ایکسپریس هم دغه موضوع خپل اداریه کې راغستې دي او لیکي چې امید پکار دی چې حکومت با پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې استحکام راوستلو لپاره تجربې نه بلکې کوټلي ګامونه با باوري کړي. ورسپانه په دې حواله یو تجویز هم ورکړی دی چې پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کم نه کم درې میاشتې پس نظرسانی وکړی شي چې ولس د هر ورځ معاشي بدحالۍ نه بچ وساتلی شي او خپل د کور بجټ په صحیح توګه وچلوي. ورسپانه آج په خپل ادارې کې لیکي چې د صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ د کور کمیټې اجلاس وشو چې پکې فیصله وکړی شوه چې په هیڅ صورت به د پارلیمان اختیارات کم نه کړی شي او نه خو به د پارلیمان د قانون سازۍ د حق نه دستبرداره کیږي. ورسپانه لیکي چې تر څو پارلیمان د اختیاراتو خبره ده نو په دې کې هیڅ شک نشته چې قانون سازي صرف او صرف د پارلیمان حق دی، ځکه چې دې پارلیمان کې ناز غړي ولس منتخب کړي دي او دا منتخب غړي به د ولس د فائدې لپاره قانون سازي کوي. پرسپانه لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته تحفظ ورکول لپاره حکومت د پارلیمان نه توهین عدالت نوې قانون منظور کړو چې عدلي اختیارات کم کړي، خو دغه قانون په سپریم کورټ کې چیلنج کړی شو او سپریم کورټ کلدم وګرځولو. پرسپانه اخر کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې ادارو سره ټکراو په ځای د مفاهمت نه کار واخلي، ځکه چې که یو اداره هم کمزور کړی شي نو نقصان یې ټول ملک ته دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي پاکستان له افغانستان حکومت سره د روغ جوړې په بهیر کې د مرستو په ترڅ کې یو مهم طالب قومندان خوشی کولو اراده لري. دا ګام دی خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان خپل گاونډي هیواد کې د یوې لسیزې راهیسې روانې جګړې ته د پای ټکی ایښودل غواړي. ورسپانه لیکي مولا عبدل غنی برادر د 2010 کال په فروری میاشت کې د کراچۍ ښار نه نیول شوی وو. مولا برادر د طالبانو په صف کې دویم جګپوړی مشر ګڼل کیږي. ورسپانلی کې امریکایي چارواکي باور لري چې د طالبانو فوزي عملیاتو د سار نه علاوه مولا برادر د کوټه شورا مشري هم کوله. دا ګومان کیږي چې د نیولو پر مهال مولا برادر له افغان حکومت سره د امن خبرې ترې کولې. دا رپورټونه هم چې مولا برادر د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره هم لیدلی وو. ورسپانلی کې پاکستان افغاني چارواکي مولا برادر او نورو طالبانو قومندانانو ته تر اوسه پورې نو پریښودلي. ورسپانه د نامعلومه سرچینو په حواله وایي چې پاکستان په چټکتیا سره په دې خبرې غور کوي چې مولا برادر خوشي کړي چې د کابل لخوا د سولې خبرې ترې پر مخ لاړ شي. ورسپانه د یو چارواکي د خولي وایي په دغه تجویز غور کیږي. په دې تګلاره کار روان دي چې کله او څنګه طالب قومندان خوشي کړي او یا یې حواله کړي. چارواکي زیاتوي چې په دې لار کې ځینې قانوني ستونزې هم دي چې له کابل د مولا برادر په خوشي کولو کې خندان راپورته شوی. ورسپانه کې چې د مولا برادر د خوشي کولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغان د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی خپل پلاوی سره د پاکستان سفر کوي. په دې رسټو کې خاغلی ربانی ویلی وو چې پاکستان تبا په خپل سفر کې د مولا برادر او نورو طالبانو د خوشي کولو په اړه خبري وکړي. بلخوا سی این این د شخصي بلاګونو په برخه کې د سارا چایس لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وايي پاکستان او امریکا په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره د رصد لارې پرانستلو په اړه د شرطونو یو یاداشت لاسلیک کړی دی. پاکستان تیر کال د مومندو سلاله پیخي روستو د ناټو د رصد لارې تړلې وي. په دغه پیخه کې څلورش پاکستانی سرتیري وژل شوي وو. لیکوال وايي د امریکا او د پاکستان ترمنځ د رصد لارې په تړلو دغه اوږد بحران لوجې ازبکستان سره د سامانونو د وړلو په اړه خبرې کړي. په ناټو کې شامل مهم غړي هیوادونو ټیمونو د تاشخان سفرونه کړي وو چې دواړه خیزه ترانزیت تړون وکړي. لیکوال وايي چې د امریکا پالیسي جوړونکي په تګلاره کې افغانستان پاکستان سره تړي او دیتا اف پاک نوم ورکړي دي. پسیمه کې هند یوازې په نظریاتي توګه ګډ کړی شوی. بلخو امریکا ایران د ثبات او د خپل مشل لپاره ګواښ بولي. چین د پاکستان سره د اړیکو او په افغانستان کې سرمایه‌کاری لپاره په نظر کې ساتي او ازبکستان په دې لیست کې روسو شامل وي.
اوردونکو تاسو له ګلای څخه نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او ورده اوسم د فیاض خیش کې په غکی وسندره د حمزه بابا شعر اورو.
سمر دی زوانی راکلا خدای دا سپل ون توب کی دی خانی راکلا اس بوزری الوتو لخا مخا غوارما پیدا پزمکا شم جذب دے آسمانی راکڑا چی بیتا چا تٹ نشی ننگیا لے زما جندن کڑا چی بیتا چا تٹ نشی ننگیا لے زما جندن کڑا زما دی مسلمان وی تفکر می دا پختن کڑا جی بیتا چا تا ٹھٹ نشی ننگیا لے زما جندن کا جی بیتا چا تا ٹھٹ نشی ننگیا لے زما جندن کا کم چیخا دیے لما یوڑا زلوختا دلن کم چیخا دیے لما یوڑا پکاروان میں دا ہمت او استقلال بے تراس کنکڑا کاروان میں دا ہمت او استقلال بے تراس کنکڑا زما دے مسلمان وی تفکر میں دا پختون کڑا چبے دا چاہتا ٹٹ نشی ننگ یالے زما جندن کا چبے دا چاہتا ٹٹ نشی ننگ یالے زما جندن کا گلشن یہ کڑی بدلی دا زما واڑ شڈلی گلشن یہ کڑی بدلی دا زما واڑ شڈلی ارے او زڑے دا ملت مٹی خپلاس کی را زرغن کا ہریو زڑے دا ملت میں تیخ پلاس کی را زرغن کلا زما دی مسلمان وی تفکر میں دا پختن کلا چی بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگ یالے زما جندن کا چی بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگ یالے زما جندن کا
تاسی د خیش کی په غکې د سندره ورېدل د حمزه بابا کلام وو. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک په تیر ورځو کې تور لګولې وو چې د بلوچستان د ناآرامۍ او زمواره بلوچ خپلواکۍ غوښتونکو ډله بلوچ لیبریشن آرمی دا چې په افغانستان کې ورته روزنه ورکول کیږي او ملاتړ ورته ترلاسه دی، خو په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو دا دعوی بې ځایه بللې او ویلې دي چې دا قسمه بیانونو مقصد په بلوچستان کې د آرامۍ د پرځای کولو لپاره د حکومت په ناکامۍ پرده چول دي. بارکوال میخیل په رپورټ لري.
د تیرې پنجشنبې په ورځ رحمان ملک د پاکستان په سنایا مشرانو جرګه کې د بلوچستان په اړه په خپلو احساساتي خبرو کې وویل چې د بلوچستان حالات د بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یو سازمان خرابوي او د دې تر شا د افغانستان لاس دی. د دې تیر ځل غونډې دا وکړه وایي خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستان په کندهار کې روزنیز کمپونه لري او له هغه ځایه په بلوچستان کې د ورانکاري لپاره رالیږل کیږي. د نوموړي دغه ادعاوې په بلوچستان کې اکثره ملتپالو ګوندونو او خپلواکۍ غوښتونکو سازمانونو په کلکه د بلوچستان نیشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزی سکرتر آغا حسن بلوچ وویل په بلوچستان کې د بهرنۍ لاسوهنې بې ځایه ادعاوې دلته یو ځل بیا پوځي عملیاتو ته لاره هوارول دي.
دغه ټول دروغ دی یاره کې دغه بیرونی مداخلت دی. رحمان ملک نن ډېره ذهني طور پریشان دی. د بلوچستان مسلې کې هغه غټ وجه دغه دی چې سپریم کورټ یو سم نوټیس واخیستل دغه لاپته افراد باندې. دغه رحمان ملک دغه څلور پنځه زره شپږ ورځ دی پریس کانفرنسونو کې دروغجنې کې ځان خپل کمزوري پوټي اپریشن پوټي او دوه خبره غټه خبر دی. زما خیال دغه یو غټه اپریشن شروع سي بلوچستان باندې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ وایي رحمان ملک په دا ډول خبرو سره په افغانستان کې پر خپل لاسوهنه پرده اچوي.
رحمان ملک خبر خو به سیاسي اعتبار نه لري. ټول اوس دنیا پر دې متفق دي چې د دې ځای پاکستانی واکداران مخامخ په سپین ورځ په ډېر لوی سپینسترګي باندې مداخلت نو دا هسې ما ځان خلاصول دي. بس افغانستان دی بیا مداخلت کی خپل مداخلت سی دی یا خپل ناروا سی دی هغه په دې شي کې پټول دا اوس هیڅ امکان موږ پښتون بلوڅ یو ګوډه کړی نو دی بیا افغانستان لیم ګوډه کو هغه ارمان خو دغه دی پات افغانستان کې مداخلت بند کی تو بګار سی نو د افغانستان او د پاکستان ما بین شو د ورګروي د ام سایه تو تعلقات به تری حد قائم سی.
سره لدی چې د رحمان ملک په شمول د بلوچستان د امنیتي ادارو جنو چارواکي هم په بلوچستان کې د بدامنۍ تر شا افغانستان دخیل بللی دی، خو تر اوسه پورې داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې ورڅخه په بلوچستان کې د افغانستان لاسوهنه ثابته سي. عثمان کاکړ وایي چې وسلوال بلوچستان د خپلو هر ډول فعالیتونو مسؤلیت پر خپله غاړه اخلي نو پر نورو یې تور لګول هیڅ جواز نه لري.
هسې ځان خلاصول دي د غور بلوچستان بلوچستان خپل مسایل دي په واضح کوم وایي موږ خپلواکي غواړو او بیا ویایم دا کار موږ وکړي هغه موږ وکړي او تر نن پورې دی یو څوک نه ثابتولی سي خارجي سړی راغلی دی دلې په یو کیسه کې دوی نیولی دي داسې خپل نایلي خپل کمزوریانې خپل خامیانې چې دي هغه پر پردوی باندې
د جماعت اسلامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر عبدالمتین اخندزاده په دې اړه وایي
پاکستان خو افغانستان کې خپل برخه کې دی په مسایل پیدا کی پاکستان حکومت او فوج او سیاستدانان یې دونه دي ظلم کوي دوی ناروا کارونه کوي د عالمي نړۍ د مفاداتو په خوله باندې د پاکستان ولې ګیله کوي هغه وزیر داخله ولې ګیله کوي چل په کندهار کې سیم د څه خبره سیم سام کنه څه هغه خیال دی چې پاکستان او د دغه سیمه د بلوچو د پښتنو د کندهار سره یا د افغانستان سره بالکل متصل ده آبادیان هم شته خلک هم شته کاروبار هم شته یو جړې ډېرې تاریخي رشتې هم شته دا به الزام تھا خدا خبره کېدلی شي خو اصل حقیقت یې اصل ضرورت دا دی چې پاکستان د خپل کور په خپل غم وخوري د پاکستان غم نه خوري نو بیا به کله د افغانستان ګیله کوي او کله به له ایران ګیله کوي
لور ته د جماعت علما اسلام ګوند یو مشر سناتور حافظ حمدالله وایي چې رحمان ملک پر ځای د دې چې د بلوچستان د نام نه عامل په ګوته کړي باید پر سببونو یې هم غور وکړي
سوال دا دی د رحمان ملک سره زموږ د حکمرانانو ناوړه او منفي پالیسیانو خلک دې ته مجبور کړو د بلوچستان خطه د ذخایرو د معدنیاتو مالامال دی او دا بنیادی د تجارت یو گزارګاه یو بندرګاه ده او دوه عالمي قوتونه خپل ترجیحات او خپل ګټې په نظر کې ساتي ستا د نن د خپل وګړو سره پالیسي دغې چې په نتیجه کې بلوچستان د انتشار او د شورش په ضد کې راشي نو بیا چې کله بلوچستان پر قرار نو دښمن به خود راځي ما به هم استعمالوي تا به هم استعمالوي لهذا ملګا وایي چې زه پر نتایج غایزم زه باید پر اسبابو وغایزم چې د څو پورې د مرض هغه بنیادي سبب معنی ورکړي دا مرض خو ذاتي تخمي نه
دا په داسې حال کې د چې د داخله چارو وزیر رحمان ملک څو میاشتې وړاندې هم چې لا یوسف رضا ګیلانی د پاکستان صدر اعظم تور لګولی و چې په کندهار کې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو روزنیز کمپونه موجود دي او د ده په وینا ولسمشر حامد کرزي ورته د ختمېدو ډاډ هم ورکړی و خو دا تورونه ملت پالو او خپلواکي غوښتونکو بلوڅو او همدارنګه د افغانستان حکومت په کلکه رد کړل.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د فاټا سټوډنټس فیډریشن په نوم د قبایلي سیمې د 800 ځوانانو یوې ټولنې په قبایلي سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د بیلابیلو ځایونو سفرونه کوي ځکه چې د دوی په وینا په لرې پرتو سیمو کې په جګړو کې تعلیمي ادارې یا خوران شوې دي او یا هم پکې پوځیانو چوڼې جوړې کړې دي. دوی وایي چې په سیمه کې د امن لپاره د خلکو تعلیم یافته کول ضروري دي. غلام غوث په رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د شاوخوا 800 طالب علمانو ځوانانو یوې ټولنې فاټا سټوډنټس فیډریشن په وواړه قبایلی سیمو کې د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ لپاره د قبایلی سیمو دورې پیل کړې دي او په قبایلی سیمو کې د امن لپاره فاټا سټوډنټس فیډریشن تعلیم مهم بللې دي. په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن سینیئر نائب صدر شفیق احمد صافی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تعلیمي پرمختګ لپاره د قبایلی سیمو دوره پیل کړی دی.
د ځوانانو کوم کردار چې په قبایلو کې ډېر زیات غټ کردار دی چونکه موږ دغه بیړه وچته کړو چې حالات خراب دي قبایلو کې د تعلیم حواله سره نو دغه موږ وختل چې دلته داسې سره شروع کی چې واپس هغه تعلیمي فضا بحال کړو چې دغه سره کوم خلک د اپریشن په وجه باندې وروسته پاتې شوی دی هغه واپس په دغه خپل ریدم کې راشي او خپل تعلیم جاري وساتي او د خپل خاورې د مل لپاره چې کومه دی په ترقۍ کې په خوشحالۍ کې اهم کردار ادا کوي.
د قبایلي سیمې ځوانان په قبایلي سیمو کې د تعلیم په اړه یو شمیر اندېښنې لري ځکه چې په قبایلي سیمو کې زیاتره تعلیمي ادارې بندې دي او په سلګونو تعلیمي ادارې د وسلوالو په فعالیتونو کې وران کړې شوې دي او په بعضي تعلیمي ادارو کې د وخت امنیتي ځواکونو چک پوسټونه جوړ کړي دي.
ما زمانم زابط الله صافي ونو کې ما هم دا یو بیان چلولې په مختلفو تعلیمي ادارو باندې په پاټا کې چې هغه په چونینو او په کندراتو کې بدل شولې هغه تعلیمي ادارې زبردست خپل تحصیل صافي خبره وکم د مومندی جنسی کې چې زمنګ کم ډیگری کالج او ماته خپل ای پی سی کړی دا اغه نن سبا د فوجي چونی جوړه شوی د فوجیانو په کې خپل یعنی روزګار شروع کړی دی او هغه یو تانه جوړه شوی دا
کسه هم د قبایلی سیمې ولس د تعلیم په لړ کې یو شمیر ستونزې لري. خو فاټا سټوډنټس فیډریشن په قبایلی سیمو کې د قبایلی سیمې د زده کوونکو لپاره د ویډیا ټیویشن انتظامات کوي او په میټرک کې پوزیشن اغېستونکو زده کوونکو ته انعامونه هم ورکوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د امریکای څخه خبرېدونکې فارن پالیسی مجلې د پاکستانی لیکوال امتیاز ګل مقاله خبر کړې ده. نوموړی په خپله لیکنه کې د امریکا او پاکستان اړیکو ته د اورپکو ډلو او د دواړو هیوادونو د ګټو په رڼا کې ګوري. راځي چې د دې مقاله غټ کې له عبدالحی کاکړ څخه وورو.
فارن پالیسی مجلې د امتیاز ګل مقالې ته د بې باوره اتحاد عنوان خوش کړی دی. لیکوال د پاکستان لپاره د امریکا د نوي سفیر ریچارډ اولسن د سینټ د بهرنی چارو کمیټې ته د حاضرېدو پر وخت د کلو خبرو حواله ورکوي. د پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ژورتیا په هکله د پوښتل سوې پوښتنې په جواب کې ریچارډ اولسن وایي د ده په فکر د پاکستان حکومت او فوج اوس له دې پالیسي پرشا سوي دي. دلته لیکوال وایي زیاتره غربیان په افغانستان کې د پاکستان د کردار بې باوري د ستراتیژیک ژورتیا په پالیسي کې ویني او د دې په وینا څارونکي دې منلو ته زړه نش کوي چې ګواکې په دې کې څه شه بدلون رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ کمیټې ته اولسن وویل چې حقانی نیټورک د امریکا یو له مشکلو چیلنجونو څخه دی. بلخوا لیکوال وایي د پاکستان له حقانی شبکې لشکرې طیبه او جیش محمد سره اړیکې د دې هیواد بهرنۍ تګلاره اغیزمنه کړې ده. د پوینا دغه تنظیمونه د پاکستان امریکا پاړو کې یو لوی خند دی. د امتیاز ګل په خبره دغه ډلو له اوږدې مودې راځي د پاکستان بهرنی تګلارې ته ډېره ګټه رسولې ده. خو د پوینا په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان شخړه د امریکا د خواهشونو مطابق پای ته نه رسول غواړي نو داسې نه ښکاري چې پاکستان به ګواکې په اوسني حالاتو کې له دغو تنظیمونو سره اړیکې پرې کړي. دا شان امتیاز ګل وایي په روان نومبر کې د امریکا د ولسمشری انتخابات او د پاکستان سیاسي بحران شای د دواړو هیوادونو د یو بل پاړه موجود مخالفه نظرونه یو نکړي. د زیاتوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکو څو میاشتو کې د باور فضا رامنځته کېدل امکان نه لري.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
بالکل اوریدونکو زموږ همکاران کوشش کوي چې د خبری ریپورتونو ترڅنګ تاسو ته کلتوري ریپورتونه هم جوړ کړي. لکه دغه یو ریپورت چې دی زموږ همکار په رباب باندې ریپورت جوړ کړی دی او دا بب کې تاسو واورئ چې رباب څو قسمونه لري، د کوم ځای نه پښتو موسیقي ته راغلی دی او اوس په پښتو موسیقي کې ولې ډیر مشهور او ډیر خوږ لګیږي.
رباب د پښتو د موسیقۍ اوزارونه نه دی، خو لیبیا هم د پښتنو په ټولنه کې دومره مقام پیدا کړي چې دا چا په ذهن کې دا خبره نه راځي چې کنی د کومې بلې ژبې نه د پښتو موسیقۍ ته راغلی دی. په پښتو موسیقۍ کې رباب ته د شهنشاه نام ورکړی شوی دی او د پښتنو لیکوالانو او څېړونکو په خپلو لیکنو کې د دې لفظ ځای په ځای ذکر کړی دی. د رباب د نوم لفظ په اړه د پښتو موسیقۍ لیکوالانو او استادانو بېلابېل نظرونه دي. څوک وایي چې دا د عربي ژبې لفظ دی کوم چې د دوه لفظونو روح او باب نه جوړ شوی دی چې معنا یې دا د روح دروازه، خو ځینې څېړونکي وایي چې دا د فارسي ژبې لفظ دی. د موسیقۍ څېړونکي وایي چې رباب د عرب هیوادونو په موسیقۍ کې وو او دغه ساز د اتنا تر 900 کالونو زوړ دی. دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې د رباب استعمال په اول ځل د پښتنو په خوره کې په افغانستان کې شروع شو او د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې په کال 1915 کې په یو فلم کې د رباب استعمال وشو. په پېښور کې د رباب غږون کې وکارتل د وینا تر مخه رباب درې قسمونه دي چې د ټولو نه لوی قسم کې 22 او په منځني او ورکوټي قسم کې 1319 تارونه استعمالیږي.
یو خو کټه ده چې ډېر لازمی او ډېر مهم تار ده. دویم تار چې کوم ده دا بم مونږ ورته وایو. دریم زیر ده او دې سره بیا دو شاتار دي. دا کټي سره یو شاتار ملاویږي، یو بم سره ملاویږي او نور دې ته مونږ بچکی وایو. بازی کې دولسی، بازی کې دیرلسی، د اولسمی.
په پیښور ډبګیری کې د رباب جوړېدو استاد میا مشتاق حسین وایي چې د وخت د تیرېدو سره د رباب په غوښتنه او شوق کې زیاتوالی راغلی دی، خو په سیمه کې د اوږدې نامنۍ له کابله د دوی په کار هم بد اغېز شوی دی. دوی وایي چې رباب د توت او شاهتوت د ونې نه جوړېږي کوم چې د پاکستان او افغانستان د یخو سیمو نه راځي.
دا فرق جی سم نشتا لکه دا مرا باب تے او دا مرا باب تے دیکھے دا گلکاری چه دا پدی گرانی چه دا وی سادہ سادہ باندې گرانی باقی آواز یو وی جی
وکارتل وای چه دا رباب فسور کے کول یوا تکنیکی خبر ادا زکا چه دا موسیقی نور اوزار دا اول نا فسور کی وی دا دوی دا وینا تر مخا زیاته یخنی او گرمی هم دا رباب آواز بد تاثیر کوي دا سی وی لکی کی چه دا موسیقی پا اوزارو کے تر ټولو مشکل از دکړه دا رباب دا
دا ہارمونیم مونگ سمرو گرو دا گئی تقریباً 32 سرو نے دی ٹوٹل ددی مونگ سرا سلور دی باقی دا سمر چھ کترا دے دا پٹتی او بیخی لگا تجربہ کی تار ساس چھ سمرن دے نو غد نور نہ پگول کی مشکل ہے
کرن خان کے پخپلا ہنرمند دے دا نوی موسیقی استعمال پتا سے شان سرا کوی چھ روایتی موسیقی ترخپو لاندے نشی دوی وای چھ دا خبرہ بے زیادہ چه دا نوی موسیقی سرا دا رباب پا استعمال که کموالی راغلی ده دوی دا پختو موسیقی دا رباب نبغیر نیم گنه گنی
دا رباب اهمیت پا موسیقی که یو خپل زنگره انداز ده یو زنگره زیل ری او دا رباب اهمیت پا موسیقی که ختمی گی نه بیا کم از کم دا پختو پا موسیقی که نو چه بخط طریقه بانی که گی نو خلگی خلگی خوخی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
بالکل اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په دغه سپو اوریدئ شئ او په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ که کوم ستونزه لرئ په اوریدو کې مونږ سره رابطه وکړئ. اوس تاسو د دې خبرونه په اخره کې د غزاله جاوید په غږ کې سندره درورو په بل غړي کې بیا له تاسو سره